د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
خبرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ، خو اوس په مکړې د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څلور دېرش ولایتونو د ملکي او امنیتي ادارو د چارواکو نه غوښتنه دي چې په خپلو مربوطو ولایتونو کې د رایه ورکوونکو د نمونو د ثبت لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان جمهور ریاست وای محمد اشرف غنی همدارنګ والیانو ته لارښوونه وکړه چې ټول دولتي مامورین او د دوی کورنۍ دي په راتلونکو اونۍ کې د رای ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي، او همدغه راز یې په ولسوالیو کې په دغه بهیر کې د ګډون لپاره د عامه پوهاوي چارې ګړندۍ کړي. جمهور رئیس همدارنګه د دیني عالمانو نه غوښتنه دي چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلک وهڅوي. شمالي کوریا ویلي چې دغه هیواد خپل د اټومي ازموینې پروګرامونه ځنډولي او په پلان کې لري چې خپل اټومي ازموینې بټۍ هم بندې کړي. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس ویلي دي چې پوج د وژده واټن د توغندیو د ازموینې پروګرام هم ځنډولي او زیاته کړي چې دغه ځنډونې به د شنبې په ورځ عملي سي. په دغه اعلان کې ویل شوي دي چې حکومت دغه ګام له دې وجې اخیستی دی چې خپل ملي تمرکز بدل کړي او اقتصاد ته وده ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د جمعې پر ورځ ویلي چې د امریکا متحداراتو او متحدینو لخوا په سوریه کې د تیرې اونۍ د برید له مخې په دغه هیواد کې د روسانو د ځایونو پوښتنه سوې وه. لاروف وویل که چې څکه هم د ماسکو او واشنګټن ترمنځ تشنج زیات سوی، خو امریکا د روسانو پرسنل او موقعیتونو هدف نه ګرځولو ډاډ ورکړی و. امریکا او متحدینو تیره اونۍ د سوریه د بشر الاسد حکومت پر ضد له دې وجې هوایي بریدونه وکړل چې ممکن کیمیاوي وسلې د ډوما په ښار کې استعمال کړي وي. لاروف د روسیې دولتي ټلویزیون ته په یوه مرکه کې وویل موږ خپل سره لیکونو په اړه ورته وویل چې جغرافیکي سره لیکم پکې شامل وي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې ویل دي چې چا په سوریه کې د ورک سوي امریکایي خبریال د پیدا کېدو لپاره معلومات ورکړل یو میلیون امریکایي ډالر انعام ورکوي. د خبر تفصیل به ده شافی سردار څخه واورو.
دغه خبریال آسټن ټایس نومیږي او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره کار کاوه. هغه په 2012 کال کې سوریه ته د جګړې په اړه د رپورټ ورکولو لپاره تللی و چې لا درک سو. خبریال آسټن تر نیول کېدو یوه میاشت وروسته په یوې لنډه ویډیو کې راښکاره سو، خو بیا یې تر ننه پورې څرک نه دی لګېدلی. تر اوسه نه ده معلومه چې آسټن ټایس په سوریه کې چا تښتولی، ځکه چې تر اوسه د هغه د خوشي کېدو په بدل کې هیڅ کومې ډلې کومه غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د استخباراتو ادارې د خلکو څخه غوښتي دي چې د دې خبریال د ځای ځایګې په هکله معلومات ورکړي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
په امریکا کې د ډیموکرات ګوند په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روسیې او ویکیلیکس عریضه کړې ده. په عریضه کې په دې درې وارو تور لګول سوی دي چې د 2018 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د ګډوډۍ او لاسوهنې لپاره دسیسه جوړه کړې وه. عریضه د نیویارک په ښار کې سوي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ټیم په جګپوړو چارواکو دا تور لګېدلی دي چې د روسیې د حکومت او پوځي استخباراتي ادارو سره په ګډه کار کاوه چې هیلری کلینټن ته زیان ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که د امریکا متحدات د اټومي موافقې نه چې تهران په 2015 کال کې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره کړي ووزي، ناوړه عواقب به ولري. ایران په دې موافقه کې ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیم غني کول او اټومي پروګرام محدود کړي. ښاغلی ظریف په نیویارک کې خبریالانو ته وویلدي چې که امریکا د دې موافقې نه ووزي، د ایران لپاره نورې ډېرې لارې خلاصې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې هکله نور جزئیات پر نه کړل او نه نورو لارو په اړه څه وویل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اروپایي متحدینو چې دا تړون یې په ګډه د ایران سره لاسلیک کړی، د همدې کال د مئی د میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی چې د موافقې نیمګړتیاوې دې سمې کړي. ښاغلی ټرمپ ویل دي چې که دا کار ونسو په ایران به اقتصادي بندیزونه بیا ولګوي. د امریکا متحداتو په فلوریډا ایالت کې د جمعې په ورځ د ښوونځي یو زده کوونکي په خپل بل زده کوونکي باندې ډزې کړي او زخمي کړي دي. دغه پیښه په داسې حال کې سوي ده چې په درست امریکا کې محصلینو د وسلو له وجې د تشدد پر خلاف لرونه کړي دي. د پولیسو چارواکو ویل دي چې دغه مشکوک کس نیول سوی دي. د انډونیزیا کب نیونکو و بیا رونګیای مسلمانان چې د اچی په سند کې په وبو کې ګیر پاتو ژغورل دي. هغوی کوشش کوي چې د بهر د لاري ځانونه برماته وباسي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ واشنگتن څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. افغان حکومت وایي په اکثر ولایتونو کې خلک د وچکالۍ له حالت سره مخ دي چې له امله یې په دغو ولایتونو کې د څارویو خواړه هم کم سوي دي. د کرهنې وزارت وایي د وچکالۍ سره د مقابلې لپاره یې یو دوه میاشتنی اضطراري پلان ترتیب کړی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالیږلی.
د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره دولت وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د اورښت کچه د تیر کال پرتله 1.5% پورې کمه وه چې له امله یې دغه هیواد په اکثر ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د حالت سره مخ شوي دي. خو دا وزارت وایي د وچکالۍ حالت په ولایتونو کې یو ډول نه دی. د جوزجان، بادغیس، فاریاب، غور، ارزګان، زابل، کندهار، هلمند، سمنګان، بلخ، بغلان، کندوز، هرات، فراه او نیمروز په ولایتونو کې خلک تر 3.5% پورې د وچکالۍ له حالت سره مخ دي. خو د میدان وردګ، لوګر، تخار، پکتیا، نورستان، سره پل، دایکونډي، بامیان، کاپیسا، پروان، پنشیر، کابل، بدخشان، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا او خوست په ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د دوهم او درېمې کچې له حالت سره مخ دي. د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره دولت وزارت مرستیال محمد اسلم سایاس امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې د تیرو دوو اونیو د بارانونو او په ځینو سیمو کې د واورې د ورښت وروسته د وچکالۍ د اغېزو د کمېدو هیلې هم پیدا شوې دي.
که څه هم د کرهنې وزارت په رسمي ډول وچکالۍ اعلان کړې نه ده، خو په غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل په هغو ولایتونو کې شامل وو چې د اوبو کموالي له امله بزګر له ډېرو ستونزو سره مخ وو. خو د پروردګار په مهربانۍ چې په تېرو یو میاشت کې او په ځانګړي ډول په تېرو دوو اونیو کې بارانونه زیات وشول، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اورښت فوق العاده زیات لوړ وو. او همدا ښه خبر وو چې همدا تېره شپه ماته له بادغیس ولایت څخه راغی. دا وو چې د اوبو ټول کانالونه چې بیخي وچ شوي وو او اوبه یې نه لرلې، او حتی کاریزونو چې اوبه نه لرلې، د تیرو دوو ورځو شپو د اورښت وروسته بیرته پکې اوبه پیدا شوي دي.
تیر روز جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وچکالۍ سره د مقابلې د لارو چارو د لټولو لپاره دوه جلا غونډې جوړې کړې وې. پارک جوړې شوې غونډې ته چې مشري جمهور رئیس غنی کوله، پر کوچیانو باندې د وچکالۍ پر اغېزو خبرې وشوې. غونډې ته د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یو دوه میاشتنی اضطراري پلان ترتیب شوی چې د اړتیا په صورت کې نهو میاشتو مودې ته هم غځېدی شي. ښاغلي دورانی وویل چې په دې پلان کې په یو شمېر ولایتونو کې څارویو ته د خوړو او وښو د برابرولو لپاره د تاجکستان، ترکمنستان او ترکی څخه د سارویو د خوړو د اخیستلو وړاندیز هم شامل دی. د افغانستان د اجرایه رئیس تر مشرۍ لاندې د وچکالۍ د اغېزو سره د مبارزې لپاره جوړې شوې غونډې ته د کرهنې وزارت چارواکو ویلي چې د سارویو د خوړو او وښو د برابرولو لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا شته دي. همداشان د دغه وزارت چارواکو ویلي چې 250 میلیون افغانۍ باندې به ژر د سارویو لپاره واښه او خواړه واخلي. د افغانستان د اجرایه ریاست وایي چې د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د پلان د ترتیبولو او د نړیوال ټولنې څخه په دې برخه کې د مرستې د غوښتو لپاره یې په تیرو ورځو کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د اساسو سره څو غونډې هم کړې دي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي د دغو غونډو په اړه خبریالانو ته وویل چې دا غونډې د وچکالۍ د حالت په ښه توګه مدیریت کولو لپاره جوړې شوې دي.
په تېره یو اونۍ کې حکومت دغې مسلې ته د حل د موندلو او وچکالۍ د زیان د مخنیوي لپاره د حکومتي ادارو او زیربطو مؤسسو او نړیوالو ادارو سره پراخه غونډه کړې ده.
د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي ټاکل شوې شنبه په ورځ به افغان حکومت د وچکالۍ او د اغېزو د کمېدلو او بزګرانو سره د مرستې لپاره نړیوال ټولنې څخه د مرستې د غوښتلو لپاره خپل وړاندیز دغې ټولنې ته وړاندې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د خپل امریکایي انډوال ډونالډ ټرمپ سره د خبرو لپاره بل هفته واشنگتن ته په داسې وخت کې را روان دی چې د اقیانوس اطلس څخه په آخوا اختلافات سته چې په دې کې له ایران څخه نیولې تر تجارت او د بیت المقدس تر موقف پورې رسیږي. مکرون د دولت لومړی خارجي مشر دی چې د ټرمپ د جمهوریت ریاست په دوره کې واشنگتن ته سفر کوي چې د دغو دواړو مشرانو ترمنځ د نږدې روابطو شاهده ده. مګر دا به نتیجه ورکړي یا نه؟ خبریال لیسا براینت په دې باره کې له پاریس څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته تیر کال په پاریس کې د باستل د ورځې د لمانځلو د جشن په وخت کې ډېر ګرم هرکلی ویل شوی و. اوس د جمهور رئیس ټرمپ نووار دی چې فرانسوي سیال ته ګرم هرکلی ووایي. د یو مجلل رستوران په ځای دواړه مشران به په یو بل تاریخي ځای مونټ ورنر کې چې د امریکا د لومړي جمهور رئیس جورج واشنگتن کور په کې دی ډوډۍ وخوري. مکرون ته به د یوویشتو توپونو ډزې وشي او د امریکا کانګرس ته د وینا کولو فرصت شته. مګر د دغو ګرمو تشریفاتو نه په اخوا په ایجنډا کې به مهم موضوعات شامل وي. د فرانسې پخوانی ډیپلومات او د اروپایي چارو ماهر فیلیپ موریو دی فارجز وای
When Mr. Trump came to Paris last year, it was the beginning, you know,
کله چې خاغلی ټرمپ تیر کال پاریس ته راغی د خوشحالۍ پیل و. دوی اوس باید کار وکړي او ډېر مشکلات شته دی. د ایران تجارت، بیت المقدس او د اقلیم د بدلون په شان ډېرې ساحې شته چې جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس مکرون ورباندې موافقه نه لري. د امریکا مشر د ډسمبر د میاشتې د اقلیم د بدلون عالي غونډې ته نه و بلل شوی چې وروسته د پاریس د اقلیم د بدلون له موافقې نه ووت. مګر سره له دې چې مکرون او ټرمپ اختلاف لري، خو بیا هم مکرون ټرمپ ته نږدې دی. د فرانسې مشر نور اروپایي مشرانو ته د ټرمپ د نظر ترجمانی کولی شي او هم د اروپایي موضوعاتو لپاره مبارزه کولی شي. ځینې څارونکي د واشنگتن سفر د مهم امتحان په حیث ویني چې دغه توازن کار ورکولی شي یا نه. د آلمان د مارشال د صندوق د پاریس د دفتر مدیره الکساندرا دا هوپ شیفر وای
If he gives the impression he is too much aligned on Washington and Trump in particular this can backfire
ka da intiba work reach Washington aw pa khasa to ga Trump ta dir nijde de aw ke de shi pa France ke baraks natija war ke pa khasa to ga de jamhur rais Trump break de sara ke de France aw Europa gate pa khatar ke shi د فرانسې تر ټولو ځوان جمهور رئیس او د امریکا جمهور رئیس چې عمر یې زیات دی د عمرونو په لحاظ د یو بل سره فرق لري. مکرون په څو اړخیزو موسسو او ائتلافونو عقیده لري. ټرمپ وایي امریکا د لومړۍ وي. مکرون د کار معتاد دی، ټرمپ د ټیوټر معتاد دی. الکساندرا دا هوپ شیفر اربیا وایي
France and the United States together and something that Germany and the UK cannot
واقعاً چشه چې فرانسه او امریکا سره نږدې کړي دي هغه نظامی همکاري ده. دا د جنرال او جنرال ترمنځ روابط دي. دغه همکاري په ساحل کې د افراطي ډلو په خلاف مبارزه کې لیدل کیږي او تیر هفته د سوریې د کیمیاوي وسلو په مرکزونو باندې ګډې حملې وشولې. مګر ټرمپ له سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو په باره کې خبرې کوي او مکرون ان غواړي د سولې په سیاسي پراسس کې د اوږدې مودې لپاره پانګه اچونه وشي. فرانسه او اروپا اندېښمن دي چې واشنگتن به هغه امتیاز بیرته واخلي چې د ګمرکي محصول په برخه کې ورکاوه او د ایران د اتومي موافقې نه به ووځي. فیلیپ موریو دی فارجز بیا وایي
Today, really, there is a big disagreement between Mr. Macron and Mr. Trump about what are we going to do with the nuclear...
واقعا د خاغلی مکرون او خاغلی ترامپ ترمن د ایران د اتومي موافقه په باره کې ستر اختلاف دی. نور بیا په دې عقیده دی چې دواړه مشران د ایران په باره کې د اختلاف کمیدو ته نږدې شوي دي. ښایي چې دوی به د نور مهم موضوعاتو په باره کې هم نږدې شي. دوی به په عین خوشحالۍ رخصت شي چې د تیرې جولای په میاشت کې رخصت شوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. په پکتیکا کې یو شمېر کورنۍ وایي د پولیو ضد واکسین کورونو ته نه رسیږي. دوی د عامې روغتیا د ریاست او نورو مسؤلینو څخه د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه رپورټ لري.
له څو لسیزو را په دې خوا په افغانستان کې ناامني، ناسم پوهاوی، کلتوري او عقیدوي مسایل هغه عمده لاملونه په ګوته کیږي چې ډیری وخت یې د پولیو ضد واکسین د تطبیق مخه ډپ کړي. خو د یو شمیر سیمو د خلکو په خبره چې په ځینو مواردو کې د کمپاینونو پر مهال د واکسیناتورانو ناغیړي او وظیفوي غفلت هم د دې ویروسي ناروغۍ ضد واکسین څخه د یو شمیر ماشومانو د پاتې کېدو لامل ګرځي. پیروز د مرکز شرنې د امنیخیلو د کلي اوسیدونکو د نوموړي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل سو میاشتې کېږي چې ماشومانو ته یې د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی. نوموړی وایي
تقریبا پنځه میاشتې وسوې، بلکې شپږ میاشتې، شپږ میاشتې پوره وسوې چې دې ته واکسین نه و راغلی، نه راتلو. ولا که زه خبرې وروره جانه چې دوی ولې نه راتلو یا ستونزه چې د ما خو نه څه ورته ویلي دي او نه مې منې کړي دي، نه ما زنکان له دې منې کړي چې تاسې واکسین مه خورئ. واکسین انشاءالله ښه شی دی، که بلکې علما وم دغه ولې دغه پې ورکړی ده، روایت ورکړی ده او ښه شی دی، بلکې واکسین ډېر ښه شی دی.
پیروز دا هم ویل چې واکسین د ماشومانو لپاره ګټور دی، ځکه یې د واکسیناتورانو په نه ورتګ غش پورته کړی. بل لور ته د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې ځینې صحي رضاکاران یې کله ناکله په خپلو دندو کې غفلت کوي، چې له امله یې یو شمیر ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د عاجلې څانګې مسؤول نور محمد وایي هڅه کوي له خپلو ټیمونو څخه د خلکو په مرسته څارنه وکړي تر څو هیڅ ماشوم له واکسین څخه بې برخې پاتې نشي.
د دې لپاره چې په ساحه کې کوم کور خو ایسته پرېږده تا ماشوم هم پاتې نه شي، نو بیا هم کېدای شي چې د ټیم د غفلت په وجه او یا په داسې یوه ساحه کې چې یا مارکیټ وي یا نوی کور جوړ شوی وي، کېدای شي چې یو کور په دې شکل باندې د واکسین نه پاتې شي، خو موږ ته د منلو وړ نه دی.
محمد نور همدار زیاته کړه هغه رضاکاران چې غفلت کوي د دوی له جدي برخورد سره به مخ شي. قومي مشر حاجي عبدالعزیز هم د رضاکارانو غفلت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤلینو څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. حاجي عبدالعزیز پر خلکو هم غش کوي چې تر خپله وسه د رضاکار ټیمونو سره مرسته وکړي تر څو ټول ماشومان واکسین او له تلپاته معلولیت څخه وژغورل شي.
چې په اړه طریقه وي په خپل ترتیب باندې واکسین ورکړي او که چیرته رسیدګي نشي کړای یا نشي ورته رسیدل، یعنی اولادم بي واکسینه پاتې شي، نږدې کلینیک ته ولاړ شي، که کلینیک ته نشي تلای له چا سره ټلیفوني تماس ونیسي چې د موږ د کورو دومره تعداد واړم بي واکسینه پاتې دي، هغه دلته خامخا وځي.
پولیو ساري او د تل لپاره معیوبونکې ناروغي ده چې کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي. دا ناروغي تداوی نه لري، مګر د مخنیوي وسیله یې هر ماشوم ته د هر کمپاین پر مهال د دوو ساسکو واکسینو ورکړه ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د تازه وخت د څېړنې په قول د هر سړي، ښځې او ماشوم لپاره په ځمکه باندې تقریبا یو ټن بیکاره پلاستیک دی. د دې ستونزې د حل مدافعین وایي په ډېر معمول اقدام سره یې مخه نیول کیږي. برتانیا په بې ارزښته پلاستیکو باندې د بندیز لګولو پیشنهاد لري. د ځمکې د کورې ورځ د اپریل په 22مه لمانځل کیږي او امریکایي مدافعین له خلکو څخه غواړي چې د بې ارزښته پلاستیکونو څخه تیر سي. د امریکا ژغ خبریال سټیف بارګونا په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
تقریبا د کوکو کولا یا د کوکو کولا په څیر نور بوتلونه د پلاستیکو نه جوړ شوي دي، مګر تاسې کله په دې فکر کړی دی چې دا ټول چیرته اچول کیږي؟ په درسته نړۍ کې د فاضله شیانو په پاکولو کې بابزه پلاستیکونه پیدا کیږي. د سمندر د ساتنې غیر دولتي موسسه دا 10 کاله کیږي چې په دغه پاکۍ باندې لګیا ده. سارا کولر چې د سمندرګیو د فاضله شیانو د پاکولو د پروګرام سره کار کوي وای
And over the 30 years, volunteers have collected over 10 million plastic straws and stirrers off of beaches and waterways and coastlines around the world.
او رضاکارانو څخه باندې د ښکاله په درسته نړۍ کې 10 میلیونه بیکاره پلاستیک د بیچونو او ساحلي غاړو نه راټول کړي دي. دغه ډله وای سمندرونه د 150 میلیونه متریک ټنه پلاستیکي فاضله شیان ډک شوي دي. د وحشي حیواناتو مخه نیسي او حتی ځمکه د انسانانو له اوسېدو نه وباسي او هر کال 8 میلیونه ټنه نور پلاستیک سمندرونو ته اچول کیږي. د جنوب شرقی آسیا په هغو هیوادونو کې چې د سمندر په غاړه پراته دي دا ستونزه په ډیره چټکۍ سره وده کوي او بریګیټ کوراک چې د دوامدارې پانګې اچونې د ډلې سره کار کوي د سکایپ له لارې وایي
And it's, you know, for two primary reasons. One is that the infrastructure isn't there to get it somewhere else.
اساساً د دې دوه دلیلونه دي. یو دا چې بنیادی کارونه درک نه لري چې بلې خوا ته مخه واړوي. اکثره پرمختلونکي ملکونه د فاضله شیانو د جمع کولو او د استعمال شوو موادو نه د بیا ګټې اخیستلو لپاره سیستمونه نه لري. دا وای بل دلیل دا دی د پلاستیکو بوتلونو نه کار اخیستل فاضله شیان بې ارزښته کوي. د پلاستیکو بوتلونه استثنا دي. دا بیا وای
There are kind of informal economy of waste pickers that are collecting that because they find value in that material and they can sell that.
په غرزول شو شایانو کې غیر رسمي اقتصاد انغخته د ځکه چې دغه مواد ارزښت پیدا کوي او دوی خرڅول شي. د کلوز لوپ پارتنرز په نامو ډله د ځینو مهمو شرکتونو سره کار کوي چې د غرزول شو شایانو نه د بیا ګټې اخیستلو سیستمونو کې خواله راولي. مګر په عین وخت کې کلور او د سمندر د ژغورنې ډلې پیشنهاد لري چې وایي با بیزه شیانو نه تیر شي. کلور بیا وایي
For most of us, we can drink our beverage without a straw just fine. So it just kind of seemed like a really nice item to target to reduce the number that are out in the waste stream and effectively
اکثر موږ د څښاک مواد بیل نه چینه څکو ځکه نو دا څه ښکاري چې په دې سره د فاضله شیانو اندازه کمیږي او بچونو ته د دغو شیانو په رسیدلو کې پوره کمواله راځي. یا بله چاره دا ده چې له فلزي نچونه کار واخیستل شي او دا بیا پرې مینځل کیږي. په داسې حال کې چې د نچو اسره کول به د پلاستیکي ککړتیا ستونزه حل نه کړي او کلور وایي دا یوه طریقه ده چې خلک یې استعمالولی شي.
We get questions all the time asking about how, you know, how people can prevent marine debris in their everyday lives. Skipping a straw is kind of the first thing that we tell them.
موږ هر وخت د دې پختنې سره مخامخ کیږو چې وای څنګه خلک په ورځني ژوند کې په سمندر کې د خاور خزلو مخه ونیول شي. موږ دوی ته وایو د ناچونه لاس اخیستل لومړی ګام دی. واقعا دا لومړی کار دی. دوی هیله لري چې خلک به د نورو طریقو په باره کې فکر وکړي چې لږ پلاستیک استعمال کړي او کوشش وکړي چې د پلاستیکو سر سمندرونو ته ونه وځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کندوز کې د غوښونو چرګانو فارمونو وده کړې. اوس مهال په دغه ولایت کې 650 د چرګانو د روزلو فارمونه موجود دي چې 200 فارمونه یوازې د شوتزه په دې باره کې ل کندوز زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی.
په کندوز کې له تیرو 3 کالو را په دې خوا د غوښنو چرګانو د فارمونو شمیر زیات شوی دی. اوس د دغه ولایت خلک د سیمې له خپل تولید شوو چرګانو څخه ګټه اخلي. کندوز کې د غوښنو چرګانو د فارمونو شمیر له تیرو 3 کالو را په دې خوا 2 برابره زیات شوی. په دغه ولایت کې د فارمونو د اتحادیې یو تن مسؤول آصف وایي چې 3 کاله پخوا کندوز کې د غوښنو چرګانو د روزنې 200 فارمونو تولید کاوه، خو اوس دغه شمیر 600 ته رسیدلی دی چې 200 فارمونه پکې یوازې د ښځو لخوا جوړ شوي دي.
چې په ټول کندوز ولایت کې 600 دا پورې همدا شان فارمونه لري چې په دا فارمونه کې بیا تقریبا تر 200 فارمونه پورې په کندوز کې یعنی خځې کنټرول بیا خځې چې کورنۍ غړي خوندان خپل په اردو ملي پولیس په دې کې شهیدان شوی دي. دا کور مسولیت او تور فغاړه دین وسپیل نه غوي چې دا فارمونه بیا 200 فارمونه تقریبا غوي مختوړي. په کندوز کې چرګانو صنعت یا دا برخه کې چې د مخې په نسبت باندې ډیر کارونه شوی دي.
خځې له دې پرته چې د غوښنو چرګانو فارمونه ولري د هګۍ او د چرګانو فارمونه هم لري. دوی هر ورځ د چرګانو د هګۍ د پلور لاري خ عاید لري. په کندوز کې د غوښنو چرګانو یو تن فارم لرونکي وایي چې ګټه او تاوان ورونه دي، خو له دغې لارې ښه عاید هم لري.
هدایت الله نه میګم 3 کاله کېږي لکه دې کار کې زه مصروف یم. ولا توان هم شته او ګټه هم شته دواړه پکې دي. نو ښه دي، عایدات مو ښه دي، خو دولت نه مو دا تقاضا ده چرګوړي چې ورسېږي مارکیټ صحیح مارکیټ نه لرو. مارکیټینګ کې باید موږ سره کوشش وکړي. د یوې ورځې چرګوړي راوړو دلته تقریبا څلوېښت ورځې دېرش ورځې پنځه ورځې داسې ساتو. د یار فارم کې څلور نفره پنځه نفره مصروفه دي، لکه سره اطرافو کې فارمونه ډېر دي موږ سره، که نه هر سړي د هر ډیلر چې دي دېرش فارمه څلوېښت فارمه دي. نو په دې کې داسې وښیه چې دېرش فارمه کې ډېر کسان مصروفه کېږي.
قندوز ته اوس هم چرګوړي او خوراکي مواد یې له پاکستان او جلال آباد څخه راوړل کېږي.
زما نوم سید محمد دی، فارمرم یم. چرګوړي ساتمه تر یعنی مثلا تولید لرم، بسته فارم سودا کوو. مثلا که درې زره چرګانې بس هغه درې زره سودا وکړو، بیا ته یو یو ګاډی راباسو مثلا پنځه پنځه سوه دانې بازار کې کپس والا، ته بس لس دانې شل شل دانې داس توزیع کوو. یو نیمه کیلو چرګوړی دا اوس مونږ یو سل پنځوس پورې یو سل شپېتو پورې اخلو، یعنی د فارمر تاوان دی پکې په دې ټایم کې. او داسې بازار راځي چې مثلا بازار تیز وي او ښه وي بازارې، بیا دیارلس سو ګرامه چرګوړی یعنی کیلو نه لږ څه زیات وي، مونږ تر اتیا پورې یو سل نوي پورې خریداري کوو.
د قندوز عام خلک وایي چې کاروبار او تجارت حلاله ګټه ده، که لږه هم وي باید قناعت پرې وشي.
دوی کې دوی خپل هم فایده ده، بلکې دارو خلکو ته کوم چې بېروزګار دی هغې ته روزګار هم پیدا کېږي، او بل هغې ته هم فایده ده چې د مسافرتونو نور ملکونو نه بچ کېږي. لکه خلک اوس ترکیې ته نور ځان ته ځي، هغه په خپل کور سره خپل ځمکې کې فارمونه جوړوي، د پنځلس سو چرګوړو، د دوه زرو چرګوړو، حتی پنځه زرو چرګوړو فارمونه هغوی لري، هغوی کې مصروفه دي، بعضې وخت کې هغه هم لري او کله کله تاوان هم کوي.
که څه هم په قندوز کې د چرګانو د ساتنې روزګار نه وي پیل شوی، خو کله کله په فارمونو کې د مرض له امله موجود چرګوړي مري او کاروبار یې زیانمن کیږي. خو د فارمونو متخصصین وایي چې د چرګانو فارمونو ته باید هر څوک ور نشي، او د اوسېدو له ځای څخه باید لري جوړ شوي وي تر څو د چرګوړو د مرض مخه ونیول شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اعصابو د جراحۍ د ځانګړي مراقبت څانګه پرانستل سوه. دا چې دا روغتون ولې پرانستل سو، هدف یې د دې روغتون د پرانستنې څه و، څه ډول ناروغان پکې معالجه کېږي، په دې هکله مو د عامې روغتیا د وزارت د معالجوي طب د عمومي رئیس ډاکټر محب الله ځر سره مرکه کړې ده. هغه وایي
مننه دغه روغتون چې د شیخ زاید د نیوروساینس د فوق تخصصي روغتون په نامه باندې نومول شوی دی. یو کال د مخه یعنی په دیارلس سوه شپږ نوي یم کال کې دا روغتون د لومړي ځل لپاره د جراحي د اعصابو د جراحي څانګه پرانستل شوه، چې د پنځوس بسترو په کچه باندې یو روغتون دی، او په دې کې به د جراحي د اعصابو د جراحي ټول هغه ناروغان چې پخوا به د هیواد نه بهر تلل اوس له نیک مرغه په دې روغتون کې ورته دغه امکانات برابر شوي چې دلته د جراحي د اعصابو د جراحي کومو ناروغیان چې دي هغه به عملیات کیږي او درملنه به کیږي. همداراز په تیر هفته کې له نیک مرغه چې په دې وتوانېدو چې د عامې روغتیا د محترم وزیر له خوا نه او همدارنګه د ولسي سترګې د روغتیا د کمیسیون د رئیس ښاغلي سبکني او سلجوقي صاحب نور صافي او همداسې نورو لوړپوړو چارواکو له خوا نه د دغه روغتون دوهمه برخه چې هغه د اعصابو د داخلي څانګه وه هغه هم له نیکمه د پنځوسو بسترو په ظرفیت او د هغه سره جوخت مونګه د جدي څارنو هغه یو برخه د دې روغتون هغه هم فعال کړه او پرانستل شوه، چې اوس نو دغه روغتون دوه برخې چې د اعصابو داخلي د اعصابو جراحي ده دا له نیکه مرغه لرو، او دغه زمونږ د هیواد ټولو هیوادوالو ته د خدمت جوګه کیږي. په ځای بولم چې زه د دې روغتون آدرس خپلو هیوادوالو ته اعلان کوم. دغه روغتون د میدان هوایی پر سړک باندې د میدان هوایی نه د حمید کرزی د هوایی ډګر نه لږ سپورت او دلته هغه هوټلونه چې جوړ شوی دی د وزارت داخلي د دغه نوی تعمیر ته چیرمه په دې ځای کې د سرک په غاړه باندې جوړ شوی دی او اوس هیوادوالو ته د خدمت توګه کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.